درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په چیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی نیولې او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونی او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی د طالبانو نوي پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور هر نازېږېدلې ماشوم که هلک وي که نجلۍ او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېربن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شو او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په مهال ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پورې ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ورستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. چیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستی و. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکوي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبر چې داسې وخبر کول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپل خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابې شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفاده خپل کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وای نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته سها کر کلی کوم. خوشاله یم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا زستاسو په خدمت کې یم. په دې ونی کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. دا چې د طالبانو د خوا په تیرو څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی، یو دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبو ولې اول تن ډیر نجونې او خزینه حالته مصروفی ویل زده کړې کولې، هغه یو څه به له دغه زده کړو نه محروم شوې دي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمنې او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. د نمخ کې چې بحث شروع کو، تاسو ته غواړو چې په همدغه اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړي. پایل بل راپور نو کو بیا براو ګرځو بحث.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وی پاڼه خپور شوې راغلي، د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي، به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد، کړاو، ګاللو، ناروغیو او مړینو لامل شي، ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقع تر رسیدو وروسته د کار، زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي، هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو، ټکولو، جبري ورکونې او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یوه بله کړۍ بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله 1000 میندې او 1000 ماشومان مړه کیږي، د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړې او د کړو په برخه کې ولوسي هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زکړو تر باندې ضرورتي کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زکړه وکړي، خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زکړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم، مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کړو، هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ، هره هیله او هر امید چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په پسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څنګه طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منه شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
تاسو راپور واورید. بیرته هم خبرونه ته ښه راغلی. په خبرونه کې نن په دغه موضوع سره غږیږو چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا وروست مخکې څو ورځو کې نوې فرمان صادر شوې ده چې دغه فرمان په ترڅ کې دوی د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې غوښتنه ویلې دي چې سر د سیشن به د ورځې چې د دسمبر دریمه کې د طبي انسټیټیوټونو کې چې هلته قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوار برخه په دغو برخو کې نجونو محصلینو په شمول نورو ډیرو نجونو هلته زده کړې کولې او استادانې درلودلې ښځینه استادانې په دوی بندیز ولګېده. بل خو بیا طالب چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او پرون هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ په کندهار کې په همدغه اړه غونډه هم ترسره شوې ده چې په دې غونډه کې دوی څه ویلي دي لا معلومه نه ده. خو په افغانستان کې په وسینی وخت کې د 2021 کال په اگست کې کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ د 2021 کال کې د نجونو پر مخ د درس یا د مکتب دروازې وتړلې. هغه نجونې چې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې کولې په هغوی د مکتب دروازې وتړلې. بیا 2022 کال د دسمبر په 24مه دوی د یوې پریکړې له مخې په د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز وضع کړ او دغه ډلې همدارنګه له دې وړاندې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی وو چې 1104 او یا ورځو په تیرېدو سره لا هم د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي او نجونې لا هم له درس او له زده کړو بې برخې دي. او دغه یو آخري چانس و نجونو پاره د زده کړو د پاره چې دغه هم د دوی د خو بند شو دا چې افغان انجونې به نور څومره دغه غمونه غالي او دغه به د دوی پاینده او د دوی په هیلو باندې څومره ناوړی اغیز کوي. نن ورځ هم دغه بحث ته په شکل ورکو. په دغه بحث کې را سره د افغان ښځو د حقونو فعال هر یو میرمن غلی ولی میرمن ولوله د خان را سره ده او د خبرونې په ترڅ کې به درنې محصلین هم را سره شي. زموږ همکار کوشش کوي چې هغوی سره اړیکه وتړي. نو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست هم خبرونې ته میرمن غلی ولی او میرمن دهقان خبرونې ته ډیر ښه راغلی. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. میرمن ولی له تاسو به پیل کو. تاسو راته وایي چې دغه وروستی فرمان تاسو څنګه ارزوي؟ څومره ناهیلي کوونکی وو دغه فرمان؟
اول ما سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه فرمان که اولو که اخرو موږ تاسو ته کتل موږ پوهېدلو چې دا راځي او دوی کوشش کوي چې دغه د دوی په د دانش په ساته د پوهې په ساته دا کار فکر کاوه چې دا یو سیاسي حرکت دوی کوي چې اول مکتبونه وتړل په پسې پوهنتونونه وتړل او بالاخره اخري روزنه دغه د قابلګۍ او د طبي انسټیټیوټونو او د شوز د پاره دای په دا شکل وتړل. دا چې دا څومره ناهیلي کوي د اندازې به فکر کوم چې د تاثیرات به د زموږ تاسو پر نوي نسل د نجونو د شوز پر روحیات باندې بيخي به اندازې ډېر خراب تاثیر لري چې په دغه رقم په زغرده دوی د ټولنې نیم قشر په دغه رقم تبعیزي چلند سره کوي، په دغه رقم یا د حقوقو څخه محروم کوي او بل دي چې کم مسولیت د احساس مسولیت وکي چې دوی ځان ته چارواکي وو دغه وای صلاحیت دار وای هیڅ رقم بل دغه نور ته وړاندې کوي چې فرض دوی د خپل ژوند دغه جوني چې د مکتبو ته تللی د خپل ژوند سره کم نور مختبوسي دغه امکانات ځنی اخلي. اخرین امکان هم ځنی واخستي بېله دې چې کوم مازرات وي، بېله دې چې کوم حادثه پېښ شوی او بېله دې چې دوی کوم وضاحت او تشریح ورکړي. یو فرمان د بل فرمان پسې صادروي او ټول د شوزو د محدودیتونو او د محرومیتونو لپاره او ټول خلک چې دوی فرضاً د افغانستان ټول خلک يرغمن نیول دي دغه رقم لستړلي او د مجبور ورته ناستي او دغه ظلمونه دوی څخه قبلوي. نو زه نه پوهېږم چې دا به تر څه مهاله پورې ادامه ورکړي خو تاثیرات یې ډېر ژور، ډېر عمیق او د ټولنې لپاره ډېر خطرناک معلومیږي.
ډیره مننه. بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن دهقان، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. تاسو کله چې دغه فرمان واورید د ښځو په برخه کې، د نجونو په برخه کې، تاسو څنګه وارزوه وروسته له دغه نورو د دوی دغه فرمانونو دغه لړۍ نور هم ادامه لري؟ د دوی وروسته به د دوی نورې څه پرېکړې او آیا دا د دوی دښمني له افغان ښځو سره څرګندوي دغه فرمانونو سره چې دوی صادروي؟ تاسو څنګه ارزوئ؟
السلام علیکم تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او درنو اوریدونکو ته. زما په اند د دوی دغه داسې فرمانونه چې دوی هر ورځ یو نوی فرمان د نجونو لپاره د افغانو میرمنو لپاره صادروي. دا کومه اسلامي توجیه نه لري، دا برعکس اسلام سره او فرهنګونو سره، وسنی فرهنګونو سره په ټکر کې ده. زما په نن دغه د دوی داسې اول داسې دوی فرمان صادروي، دویم داسې دوی د دغه د دې دلیل عام خلکو سره وګړو سره نه شریکوي چې موږ په کوم اساس دغه محدودیت راولو. دوی یوازې دا ټول مفکوره ټول فوکس په میرمنو داسې څنګه میرمنې له ټولنې لري کې، یا هم څنګه میرمنې د میرمنو فعالیتونه په ټولنه کې د افغانستان په ټولنه کې راکم کړي. په دې کې په دې شلو کلو کې د افغانستان میرمنو ډېر پرمختګ کړی په هر برخه کې. دوی دغه پرمختګ ځان ته یو خطر بلي، فکر کوي چې دغه میرمنې یا د افغانستان ښځینه ټولنه پرمختګ وکړي دا به موږ ته خطرناک وي. خو دوی د اسلامي ارزښتونو ته نه ګوري چې په اسلام کې مثلا څه راغلي، یا هم دیني لحاظ نه وګورو. په اسلام کې خو د ښځې د تحصیل لپاره هیڅ نوه مشکل نشته ده، مګر داسې دوی ولې داسې کوي؟ خو ما په نظر یوازنی لامل یې دا ده چې دوی له ښځو ویره لري چې شاید دوی موږ ته یو خطر وګرځي، د موږ حکومتدارۍ ته، د موږ دغه قدرت ته. دوی له هغه خپل تیر نه دوی ډارېږي، په دې چې هغه تېره دوره طالبان دوی چې راغلي وو ډېرې ناخوالې وې، او اوس هم غواړي هماغه کارونه خو په بله طریقه مخته ویسي، او په دې طریقه غواړي ټولنه تر کنټرول لاندې ولري تر څو څوک ونیسي کولی غږ پورته کړي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره زیاته مننه. بیرته به ورشو میرمن ولی ته. میرمن ولی، دغه پریکړې چې طالبان یې کوي دا به د افغانو نجونو هغه لږې هیلې چې پاتې وي، هغه نجونو ته چې لږ امید پاتې و، دوی به څومره نور ناامیده کې د ژوند نه؟ او په دغه ټولنه کې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې چې افغانې ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ وي، دا به نور څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
د دې علاقه چې فکر کوم چې ډېر خطرناک معلومیږي، که څه هم دغه د انسټیټیوټونه فرزند چې په دې کې دغه شوز ولته درس وایي او دغه کادرونه دغه کېدل تربیه کېدل، دا فکر نه کوم چې د ټول وطن د تقاضا دغه کړی وای، تقاضا پوره کړی وای. خو په هر صورت دا په اول قدم کې د شوز څخه دغه اولیه یا حقوق اخیستل په دغنی بشرمي او په دغنی دغه د ظلم او غبن د خراب ځای دی، خراب حالت دی، د سوال ځای دی، دا باید د دوی څخه دغه سوال وسی. او په دوهم قدم کې چې دغه کڅه هم دغه کادرونه چې هلته تربیه کېدل یا دغه انسټیټیوټونو فارغین، بیا هم یعنی یو غنیمت و د صحي سکتور لپاره چې دوی په هغه سکتورونو کې کار او وظیفې اجرا کولی، بیا هم یو غنیمت و. او دا چې په هغه کې به څه عواقب ولري، دا ټول خلکو ته جوته ده چې په دغه به د دغه خلکو د فرزن د ښځینه صحي کادرونو کمبودي به زموږ ستاسې په شفاخانو او په صحي سکتور کې ډېره شدیده او ډېره دغه وي واضح وي. دا د دې څخه سترګې نه دغه کېږي، د دغه حقیقت څخه سترګې نه پټېږي. مستاسه نور یعنی نور هم تور ورځي او تور شپې راته ګوري.
بیرته به هم بحث تر وګرځو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې موږ سره محصله سیلې باران هم په خبرونه کې په د تلیفون پر لیک هغه هم را سره وصل شوی دا میرمن اغلی باران خبرونه ته خار اغلی ته راته دا وایي چې چیرته وي په هغه ورځ چې تا کله دغه فرمان نه خبره شو، دغه خبر دی واورید او د خپل زده کړو پاړه کله راته وایي په کومه برخه کې د زده کړې کولې او څنګه خبره شو چې فرمان صادر شوی؟
لمړی سلامونه تاسو ته، تاسو نورو میلمنو ته، قدرمنو میلمنو ته ډېره مننه. زه که رښتیا وایم، موږ یوه ورځ مخکې موږ ته استاد ویلي و چې تاسو به سبا ته امتحان یې، زموږ سبا ته امتحان و. زه په هغه ورځ باندې تر ناوخته پورې درس مې وایو، د شپې چې انټرنیټ مې خلاص کو په ګروپ کې د زموږ یو ګروپ و په دې کې د نجونو د سیمپ ګروپ و په هغه کې استاد ژغ پورته کړی و د پوهنتون استاد چې متاسفانه تاسو مراز یا هغوی نه وویلې چې دغسې دولت یو امر کړی دی ستاسې پوهنتون بند هغه ویلي ولو چې په هغه ورځ باندې چې موږ یوه ورځ مخته امتحان درلوده استاد موږ ته ویل چې سبا ته ستاسې امتحان دی موږ شل فیصده امتحانونه شروع شوي اوس پرله پسې به موږ نور امتحانونه هم شروع کېدل بیا موږ په
اغلی باران فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لرئ زمونږ اغلی باران زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون لیکه تاسو ته زنګ ووهي ځکه فکر کوم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه د مونږ ستاسو غږ نه لرو او مونږ غواړو چې ستاسو غږ ولرو ستاسو قصه او ستاسو د حال نه خبر شو نو زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون لارې تاسو سره اړیکه وتړي میرمن ولی برتم تاسو ته راګرځم دغه سی لکه څنګه چې اغلی باران ویلې دغه سی په سلهاو په زرهاو نجونې په کور کې ناستې دغه فرمان په ترڅ کې د فرمان په ترڅ کې په کور کې ناستې امیدونه یې خاورې شول په اوسني وضعیت کې افغانستان څومره صحي کارمندانو ته ضرورت لري فکر کوم د میرمن ولی اړیکه هم را سره پرې شوه ولوله جانې که ته زما غږ لرې کیدای شي دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړئ مهرباني پوښتنه دا و چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د خزینه برخو کې صحي کارکونکو ته یا صحي پرسونل ته څومره ضرورت ده
د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو چې څومره خلک له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او د پرمختګ له اړخ ته وګورو انجونې په کور یا هم دغه تعلیمي سکتور مکمله په کور ده نو دا طبیعي ده مثلا د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي او په لرو پرتو سیمو کې لا هم کلینیک چې نشته دا ډیره لویه ضربه ده د یو هیواد لپاره چې تعلیمي سکتور مکمله له تعلیم نه له کاره منیسي دا د یو هیواد لپاره ډیره خطرناک هم تمامېدی سي چې په مرور د زمان څه بلکې ډېر نږدې به موږ له ډېرو لویو خطرونو سره مخامخ شو او ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ شو د ډاکټر له کمښت سره د دوا له کمښت سره د نرس له کمښت سره که هغه بخصوص د ښځینهو برخه کې په افغانستان کې د دا سخته ده او دا خلاف د افغانستان د فرهنګونو ده چې یوه ښځه د نارینه ډاکټر ته ورسي معمولا ښځینه او ډاکتران ته ډېره مراجعه کوي تر نارینه و پورې او دا ډېره لویه ضایع ده د یو هیواد لپاره بخصوص د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو
مننه ولوله جانې ته خپله په افغانستان کې د یوې ښځې په صفت کله چې صحي مرکزونو ته ځې او یا کله چې یوه ښځینه صحي ستونزه پیدا کوي نو څومره اړینه ده چې په هغه صحي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران ښځینه کارکوونکي اوسېږي دا د رواني لحاظه څومره ښځینه مریضانو سره مرسته کوي
بل شاته زه خپل یو ښځه يم او زه یو ښځینه ډاکټر سره ځان راحت احساسوم تر دې چې زه یو نارینه ډاکټر ته ورسم ما سره وغواړم نو غواړم زړه کې مې ډاري زه څنګه یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړم زه خپل دې لپاره چې یو په دیني لحاظ نه باید ورته وکتل شي چې مثلا هغه ماته محرم نه ده چې زه ته ورسم نو د همدې لپاره چې مجبور یم چې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړم د خپل د مشکل د حل کېدلو لپاره یا بعضې ستونزې دي چې موږ ښځې نشي کولی چې نارینه ته یې بیان کړي نو له یوې ښځې ډاکټر سره به یې ډېر ښه بیان کړي زه هغه څو ورځې مخکې یوې سیمې ته تللې وم د کار لپاره ډېره لرې پرته سیمه وه له ښاره وتلې وه نو ما له خپل همکار نه مې پوښتنه وکړه مال دا دوی کلینیک نه لري وایي د دوی کلینیک لري کله مې چې ما ولیده د دوی کلینیک یو زور د خرابه داسې و لکه کنډوالۍ په شان وو نو فکر وکوئ کله چې ښځینه ډاکټره نه وي او یو ښځه ماشومداره وي یا یو بله ستونزه ورته پیدا شي په هغه لرې پرته سیمه کې به څنګه وسی کولای چې د کورنۍ خپل مریض تر شفخانه را ورسوي؟ یو خو د لارو خرابوالی ده، چې لارې زښت زیات خراب دي، بل د صحي سکتور نشتون ده چې ورځ په ورځ دغه مشکلات او نورو خلک دې ته مجبوره کېږي چې باید په کور کې نه که په همدې او که پاتې کېږي باید په کور کې نه. په دې کې هر څوک د خپلې کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. دا په افغاني ټولنه کې ډېره لویه خبر ده.
ډېره مننه. فکر کوم میرمن ولی بیرته را سره وصل شوې ده. میرمن ولی، دغه فرمان په ترڅ کې فکر کوم میرمن ولی بیا هم را سره نشته ده. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان نه را سره یو محصله او زده کړیاله فاطمه صافی چې په صحی برخه کې زده کړې کولې هغه را سره وصل ده. د دوی خبرې به واورو. فاطمه جان، خبرونه ته ډېره ښه راغلی. له تا به واورو چې څنګه له دغه فرمان نه خبره شوې او د خپل د وضعیت او حال نه راته وایې په هغه ورځ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. موږ چې کله په میډیا کې دا خبر واورید واقع سره ډیر متاثر شو. بیا کله چې پانتون ته لاړو، د پانتون د مدیر لوري موږ ته وویل شو چې تاسو سر د نن شي کولای شي پانتون ته راشي او تاسو زده کړې تر امر ساري پورې بندي دي. دا خبره زموږ په روح او روان باندې واقع سره ډیره منفي اغیزه لرله، ځکه چې موږ ډیر زحمت ویستلې او تر څو چې دې ځای ته راورسیږو. او موږ په دې ورځ باندې چې موږ پانتون ته تلو، زموږ د فاینل ازموینې هم پیل دي. موږ د درس لپاره ډیر زحمت استلیو تر څو چې لا شو امتحان ورکو. او کله چې مدیر لوري موږ ته دا خبره وکړه، موږ ډیر متاثر شلو، په ډیر خوشحالي سره به ته د کور په لوري راغلو.
فاطمه جان، اداره ته وایي چې څنګه دغه د طبي برخه کې زده کړې تا څنګه انتخاب کړلې؟ دا د شوق انتخاب کړې که په دا وروستیو کې د بندیزونو له امله تا ته همدا یوازینی چانس پاتې و چې تا غوښته په دغه برخه کې، لکه ډیرو نورو نجونو چې خپلې کیسې موږ ته کړې دي، تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس وای؟
کله چې زه مکتب دوره کې وم، ما غوښتل چې زه پیلوټ شم او په نظامی برخه کې خپل زده کړې وکم. کله چې جمهوریت نظام راوپرځید او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد، وروسته د هغې نجونو اجازه نه لرله چې په نظامی برخه کې زده کړې وکړي. نو وروسته د هغې ما د ټولنې د ستونزو په کتو سره
په ډیر تاسف سره چې د فاطمه جانې خبرې قطع شولې. په افغانستان کې د انټرنیټ او د برق د ستونزو له امله فکر کوم زموږ قدرمنې میلمنې اړیکې زموږ سره قطع کیږي، خو تخنیکی همکار به بیا هم کوشش وکړي چې دوی سره اړیکه وساتي او د دوی قصې او د دوی وضعیت به موږ ترې راواخلو او تاسو به هم واوري. بیرته هم ورزو. فکر کوم میرمن ادا افغان را سره د خزینه برخو کې فعاله ژورنالیست او فعاله ادا افغان را سره ده. میرمن افغان، خبرونه ته تم خرغلی. دغه فرمان پاړه تاسو به خبري اوریدلې د فاطمه جان او دغه سیورته نور ډیر انجونې ناهیلی شوې دي. د یوې افغانې خزې په صفت تاسو څنګه ارزوي د خزو په برخه کې به دا ناهیلی تر څومره وخت نور دوام کوي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د نننی پروګرام ټول اوریدونکو ته. په لومړی ځل فایل کې زه غواړم دا ووایم چې دا امر چې فکر کوم یو دوه ورځې مخکې به د طالبان لخوا صادر شوی وي، دا امر نه یوازې د انسټیټیوټونو طبي درس زده کوونکو ته، بلکې د افغانستان ټولو میرمنو لپاره، کدوی سوادار دي او کدوی لزده کنه بی برخی دي، دوی ټول ته دا ډیر دردون کوي امر وو. ځکه دا طبي بخش داسې یو بخش دی چې نه یوازې د یو قشر لپاره، چې البته هغوی طبي بخش کې زده کړې کوي، هغوی لپاره دا مسله دردون کې ده، بلکې دا موږ ټول لپاره، ځکه چې موږ مهمه بخش چې د ښځو لپاره نسایي ولادي بخش ده او ولادتونه دي. بله، دې نه به البته دا خزینه د چې د ښځو ډاکترانو څنګ کې ورشي او خپل ولادت وکړي، دوی ناګوزیره دي باید نارینه او ډاکټران څنګه لار شي. دا طالب صاحبانو باندې زه غږ کوم چې تاسو خپل میرمنه ته اجازه ورکوي چې خپل ولادت د نارینه او ډاکټرانو ترخوا وشي او که خزینه. زه واقعا په تیرو خپرونو کې ما په بیلابیل موضوعاتو بحث کوو، دا یوازې د مکتبونو بندیزونه چې پر ښځو باندې ول د دوی په اړه ما بحث کوو، خو نن زه خپله یعنی ډیره زیاته خوا مې باده ده چې دا زمونږ په وطن کې څه حال روان دی. له دې نه هم بدتر امرونه به صادر شي. بله ورځ به مونږ ته ووایي چې تاسو له کورونو نه مه وځئ. نو زه یعنی د یوې خبریالې په توګه چې فعلا څلور کاله کېږي له وخت نه چې طالبان حاکم شوي دي، زه دنده نه لرمه، خو له کور نه بعضې خپل رسنۍ سره چې په ولایاتو کې وه زه نشم کولی نوم یې واخلم، ځکه بعضې مشکلات ستونزې دي امنیتي، هغوی سره زه لرې نه همکاري لرمه اوس هم، ځکه چې دا زما یو علایق و چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم، خو متاسفانه زه فعلا له خپلې دندې نه هم بې برخې پاتې یم. خو دا چې دا په سوشل میډیا کې دا خبر لومړی ځل ما واورېده چې د انسټیټیوټونو او طبي بخش زده کړو بندول د ښځو پر مخ، دا ډېر دردونکی امر و چې د دوی له طرف نه صادره شو. او موږ او تاسو افغانان یو، موږ او تاسو په نړۍ کې د غیرت په نوم یو بیلګه یو، خو زه نننۍ غیرت چې ګورم نه په سړیو کې، تر سړیو ښه په ښځو کې لیدلی شم. هغوی لاریونونه وکړل تر څو چې کولی وشو ښځه یو ضعیف قشر دی په افغانستان کې، البته د طالبانو له نظر نه، او دوی څه کولی شي؟ نه سلاح لري، نه ټوپک لري، او نه هم له کور نه چې ووتله که په تظاهراتو کې ګډون وکړه بس له همغه تظاهراتونه غایبه کیږي، کورنۍ یې په تشویش کیږي. زه ما څو ځلې وغوښتل چې زه کولی وشم له دوی سره مثلا د طالبانو مشرانو سره ما وغوښتل چې زه یو ناسته ولرم او دوی نه وپوښتم چې تاسو دومره چې وایي مونږ د دین رهبران یو چې مونږ دین غواړو چې په افغانستان کې پیاده کو، نو تاسو ته ما ویل چې تاسو ته دا غوښتل غواړم چې د قرآن کریم په کوم ځای کې راغلی چې ښځه د زده کړې ونه کړي، یوازې نارینه ته د زده کړې واوسېږي.
ډېره مننه میرمن افغان، بیرته به هم ستاسو خبرو ته راوګرځو. کور ودان په موضوع به بیا هم بحث وکړو. فاطمه جانه او سیلی باران را سره چې دواړه په افغانستان کې په طبي برخه کې زده کړې کولې، دا دواړه را سره خبرونه کې وصل شوې دي. فاطمه جانه او سیلی جانه بیا هم ښه راغلی د تاسو دواړو خبرې محققته شوې. هیله ده چې په خبرونه کې تر پایه را سره اوسېږي. فاطمه جانه که خپلو خبرو ته وغواړې ادامه ورکړې نو مهرباني.
کله چې زه مکتب ورسېدم ما غوښتل چې زه نظامي برخه کې خپل زده کړې ته ادامه ورکړم، ما غوښتل چې پیلوټ شم، خپل هیواد ته خدمت وکړم. کله چې جمهوریت نظام وپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد، انجونو نه شو کولای چې ملکي برخه کې خپل زده کړې وکړي. وروسته د هغې د ټولنې ستونزو په کتو سره او دا چې په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې مخ په د کمښت سره مخ دي او د مور او ماشوم مړینه هم مخ په زیاتېدو ده، وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه دې فیلډ ته راشم او په هی برخه کې خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. غوښتل مې چې غواړم چې یو ډاکټر شم، خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
مننه فاطمه جان، بیا به هم ستا خبرو ته راوګرځو. سیلی جان، ته راته ووایه چې کله د دغه خبر واورېده او کله چې تا غوښته بیرته لاړه شي او امتحان ورکې، تا درس هم ورته ویلی و، د دغه خبر په اورېدو څومره ناهیلی شوې؟ وضعیت د څنګه وو او د نورو ملګرو همصنفیانو او ټولګیوالو وضعیت د څنګه وو؟ که دغه حالت نه راته ووایه.
مننه تاسو نه. زموږ کله چې مې واورېد سي یو په ګروپ کې خبر پورته کړو ستاسې پوهنتون تړل شوی د ستاسو امتحان به په حمل کې اخیستل کېږي، نور مه راځئ. بیا په نورو میډیا کې پسې پورته سولو، پسې په فیسبوک کې خلکو پورته کړلو چې پانتونونه تړل شوي دي. نو واقعا هم دا حالت ډېر دردونکی ده. کله چې یو څوک خپل آینده وویني چې بله هیڅ لار نه لري او ټول ارمانونه دي یو رنګه را توی سي، نو هغه حالت ډېر دردونکی ده. وله ما که رښتیا ووایم ومې ژړل چې دا څرنګه یو حالت داسې په موږ باندې ده. نو بیا ما د زده کړو لپاره که حقیقت ووایم ډېر ستونزې مو ګاللې دي.
خپلو ستونزو راته ووایه سیلې جانې، د ستونزو دې راته ووایه او د هیلو دې راته ووایه. څه هیلې دې درلودلې افغانستان دپاره، خصوصا د ښځینه او برخو دپاره چې تا غوښته په همدغه برخه کې درس ووایې؟ کمښت دې لیدلی و په مسیحي برخه کې، ستونزې دې لیدلې وې چې تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایې؟ له دغه نه راته قصه وکړه.
ما اصلا چې کله مو مکتب کې وم چې مکتب مې بند شو، بیا لږ وروسته پانتونونه اصلا ما مکتب په دوره کې غوښتل چې زه ادبیات ووایم. ما له ادبیاتو سره علاقه درلوده. بیا هغه خو نور هر څه وتړل شول. کله چې تېر کال طبي بخشونه خلاص شولو، بیا ما امتحان ورکړو دغه قابلګي هغه کې څو رشتې خلاصې ولې قابلګي هغه مې وښو چې په دې کې موږ کولی شو چې ټولنې ته خدمت وکړو. یو څو کولی شو اصلا زما ارمان دا ولو چې کله چې به موږ هر جای تللو نو یو سوالګر به موږ ته ولاړ ولو، نو هغه باندې به یې موږ داسې یو قسمه تېرېدو چې بل جواب به موږ ته نه درلودو. موږ همیشه به چټ سر پې درېدلو، نو هېڅ به موږ او نه موږ کولی شو چې ورسره کومک وکړو یا موږ متعلمین ولو، نو هغوی به بیا هم موږ ته درېدل. نو دغه حالت څه ډېره ځوروله. ما واقعا هم غوښتل چې زه یو ورځې له دې لارې وکولی شم چې دغو غریبانو ته یو څه وکړم، د هغوی لپاره یو څه وکړم. دا زما په زړه کې غټ ارمان و. زه به انشاءالله یو ورځ د دغو لپاره یو څه له همدې لارې نه کوم. او بیا وروسته چې پوهنتون مې شروع کړو، نو په هغه وخت کې بیا ما سره دا یو داسې بخښ شو چې د انسان له ماشومانو له دغو سره بیا د انسان فکر تغیر کوي. بیا د ښځو د ماشومانو د دغه غمونو ما کوشش کوو چې انشاءالله یو ورځ داسې قابله واوسم، یا داسې یو طبي بخښ کړي یا ډاکتره واوسم چې د دغو ژوند وژغورم او زموږ په وطن کې یو ښه کس د دغو په ګټه باندې تمام شو. نو دا زما ارمان ولو، نو هغه یو رنګ ونړېدللو. هر څه چې موږ واورېدل چې دا بنسه وای ده، نو هر څه ونړېدل. نو ډېر د خفګان جای ولو، بیخي ومې ژړل. نه یوازې ما، بلکې خور مې هم ور سره هغه هم مام سنفي وویل، هغې هم وژړل. شپې خو مې مور ته ونه ویل، سبا هېڅ مې مور ته وویل. مور مې هم ډېر وژړل. نو بس ډېره خفه شولم. بیا سبایي پانتون ته ورغلو، بیا هم زړه مې طاقت نه کوو. یو ځل به بیا هم لوړ شو وبه ګورو چې شاید دا دروغ و چې یا څنګه. خو که څه هم حقیقت و، نو خو بیا پوهنتون ته ورغلو. ما هلته پوهنتون ته خو موږ نه ور پرېښولو. له لارې نه هغه د پوهنتون په دروازه کې نگهبان ویل چې اجازه نه لرو، یا تاسې کولی شئ چې ولاړ شئ، پوهنتونونه بسته شوي دي. نو سیاره یو پر اتلیل هم داسې بنا هیلې بیرته تللې. بیا ما هلته بیا هماغه تکرار و کوم څه شپې ما واورېدلو، بیا هغه تکرار ولو.
مننه سیلې جانې، بیرته هم تا ته راګرځم. فاطمه جانې، په هغه ورځ چې کله تاسو بیرته تلئ، خبره مو چې انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند شوي دي، بیا هم ډېر نجونې د اعتراض په توګه ورغلي وو، آیا هلته مو د طالب چارواکو هغه چا چې تاسو ته ویلې چې نور اجازه نه لري چې داخل ته لاړ شي پوښتنه مو وکړله چې ولې علت یې څه دی، کوم دلیل باندې تاسو باندې دا زده کړې بندې کړي دي، او څوک و چې تاسو ته ځواب درکړي؟
من پانتون دروازې تر مخه ورسېدلو، هلته د طالب چارواکي امر بالمعروف کسان او د استخباراتو کسان ولاړو. موږ سره یعنی په یو حساب ښه رویه وکړه. موږ ته یې ډاډګرنه راکړه چې تاسو د هیواد ځوان نسل یاستئ، تاسو د افغانستان راتلونکي یاستئ، خپلې هیلې د لاسه مه ورکوئ. او وی ویل چې دا هغه څه دي چې زموږ د توان او د وسې څخه پورته دي، او د امیر المؤمنین څخه موږ ته امر شوی دی چې باید داسې هېڅ زده کړو چې نیمه عالي قابلګي پورتیزې دندان او نرسنګ برخه ده، باید وتړل وسپارل شي. مونږ ته ډاډګرنه هم راکړله او مونږ ته یې وویل چې تاسو یعنی الله ته امید ولرئ چې انشاءالله دعاګانې وکړئ چې دا پونځي بېرته خلاص شي او تاسو خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ، خپل د راتلونکي او هیواد لپاره یو څه وکړئ.
مننه مېرمن ولی، تاسو ته راګرځم. څنګه چې طالبانو په 2020 کال کې کله چې دوی نوی بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ، د مکتبونو دروازې د شپږم ټولګي نه پورته پنجونو باندې کړې، او د هغې نه وروسته په 2022 کال کې دوی د پوهنتونونو د لوړو زده کړو موسسو دروازې په دنجونو پر مخ وتړلې، او بیا یې تیر کال اجازه ورکړه چې نجونې دغه صحي یا طبي برخې کې زده کړې کولی شي، او درې ورځې مخکې دوی بیا فرمان صادر کړه چې دا انسټیټیوټونه یا دغه یو برخه چې دوی فعال کړي و دغه هم د نجونو پر مخ وتړلې. تاسو څه فکر کوئ؟ کلونه کلونه کله چې دوی نه فکر سوال کوي چې ولې دوی وایي چې مونږ په کار کوو، مونږ ورته ګورو، مونږ به بیرته پرانیزو، دوی دا وادي، دوی دا خبرې نور څومره د اعتبار وړ دي؟
د دوی دغه فرامین دغه خبرې په دغه دلایل چې دوی د اکاډمیک دغه لکه پونتونو مکتبو ته تړي اصلا هیڅ وخت اعتبار نه دی درلودلی. دا صرف دوی د ځان د خطایشتو او د ملت د خطایشتلو دپاره دغه یو نوم بل نوم ورکړی دي، خو هیڅ کله دوی په اول سر هم په پیدله چې دغه صرف یو محض درواغ دي، بل هیڅ شی نه دي. دوی په اول ورځ په پیدله چې مکتبونو دي بیا نه خلاصوي، بعضو انا سره یی د دې د رسنیو د طریقې دغه ډېر په ځغرد اعلان کړی چې په قسم خورم سره چې بیا د مکتبونو د پونتونو او داسې انسټیټیوټونو دروازې به د شوسو پر مخ نه خلاصېږي په هیڅ وجه. مګر په دا لوړه کچه کې دوی دغه منافقت ذکر دي، فرضاً د نړیوال سیاست څخه چې یو کار چې کوي یو مثبت نوم یا بل مثبت نوم ورکي، بیا در هغه نه ملاندې دوی خلک غولوي، دوی خپل ځان غولوي، دوی ملت غولوي، دوی د ملت په سترګو کې خاورې ورشندي، دوی د شوزو پر حقوقو باندې په زغر د پسپینسترګي او په ډېر شنه شکل سره دغه کوي، يرغل کوي د شوزو د حقوقو، يرغمل دي او بس، او د ملت د يرغمل نیولو حالت دي او بس. دا فکر کوم چې دا د صحیح انسټیټیوټونو د تړلو په دغه کې په پروسه کې حتی هیڅ دلیل هم نه وایي، صرف د یو فرمان او د یو عدد نومې واخستي او د امیرالمؤمنین دغه سی یو نامعلومه منبع و دغه ته خلکو ته په لاس ورکړل چې هغه نه خلکو ته معلومیږي، نه خلکو لیدلې دي، نه خلک پیژني. ډېر امکان دغه شته چې فرضاً یو پاکستانی کرنل تر دغه نامه لاندې په یو ځای کې ناستي، حتی نه په کندهار کې وي، نه په پکتیا کې وي، او نه په بل د افغانستان په ولایت کې. دغه ځای څخه صرف دوی ته دغه فرامین صادریږي په آنلاین شکل، او دوی په ډېر بشرمانه شکل یې زموږ تاسو پر ملت، زموږ تاسو پر نوی نسل، دغه د دوی نوی نسل نوی ارمانونه او انرژي په دغه شکل دوی د منځ وړي. دا ډېر یو خاینانه، یو ډېر بیخی، یعنی زه خپل اصلا لغتونه نه ورته لرم، خو خبره دغه هم ده چې کوم تاسو دوی ته ډېر فجیع او خراب لغتونه استعمال هم کو، زموږ تاسو هدف لاسته نه راځي، خو خبره دغه ده چې باید هغه هدف ته موږ تاسو کار وکړو او دغه کو هغه هدف ته کار وکړو او خپل کار مخته بوزو. دا چې دوی نن یو فرمان صادرې، بیا بل فرمان صادرې، دریو نامه لاندې او بل نامه لاندې، دوی صرف زموږ تاسو وخت ځای کې حقونه مخري او خپل تور دورې ته ادامه ورکوي، چې ان شاء الله به دا یو د اخیرو اوامر څخه فرامین څخه چې دوی صادر کړی دي.
مننه مېرمن ولی، دغه فرمان د خزو په برخه کې تاسو فکر کوي وروستي فرمان به وي، او که دغه لړۍ ادامه ومومي د خزو په برخه کې به دوی نور څه بندیزونه نور څه پاتې دي خزو ته چې دوی به نور په بندیز ولګي؟
د دوی دغه د سیاستونو ته چې سړی ګوري، زه فکر کوم چې دغه اوس دوی د سل فرمانه د ښځو د نور محدودیتونو لپاره نور هم لري، او شاید صادر هم کې، او په ډېر بشرمانه شکل یې صادروي، او دغه رقم په کښته ساته کې خلک کښېنولې دي چې په رسنیو په د خلکو په دغه کې په مجتمعګانو کې ناست دي، دغه فرامینو څخه دفاع کوي. زه فکر کوم چې دوی نو بیخي ډېر فرمانونه دغه اوس نور هم ډېر فرمانونه لري، دغه چې فرضاً فکر کوم چې داسې فرمان هم حتی امکان ورسره شته چې صادر کړي چې د ښځو د تنفس کول دغه دي او رات دي، دا باید ونه کړي. دغه زه فکر کوم چې دا د دوی څخه ډېر بلې نه وي دا خبره چې دغه کې دا فرمان چې صادر دي دوی یعنی وښوځو ته دوه نه یو بشرمانه یو تهجوري یو خراب یو غیر انساني سیاستونه لري چې اصلا ته تصور وړ نه دي.
مننه مېرمنوالي مننه بیرته هم را ګرځم تا ته اغلی دیقان په دغه فرمان د دغه فرمان نه وروسته ډیر نړیوالو بنسټونو هم خپل اعتراضونه د ویلي دي دغه فرمان پر وړاندې د فرمان یې غندلی دی د افغان ښځو په مقابل کې. آیا د نړیوالو لخوا تنا غندنه به بسنه وکړي د ښځو په برخه کې یا نور څه هم په کار دي؟
نه نړیوالو دا څلور کلو کې دوی غندې دي دوی دغه محدودیتونه چې کومه په ښځو پر وړاندې صادروي دوی په لای صرف وایي چې موږ دغه امر غندو مګر تر اوسه پورې دوی دا خبر په دننه افغانستان کې او په اوسني حکومت باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري او په راتلونکي کې به هم نه لري.
افغان میرمن په دغه وضعیت کې په وسینی حالت کې لنړیوالو څه غواړي باید څه وشي د افغان خزو د پاره د غندنو ترڅنګ د غندنو نه هاخواته د افغان خزو په تړاو د دغه فرمانونو په تړاو نور باید څه وکړي نړیوال؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د افغانستان د ښځو لپاره چې هر څومره اعتراض وسي په نړیواله کچه باندې او یوازې د خبرو له لارې وي دا هیڅ نوه ګټه نه لري هیڅ نوه تغییرات د افغان ښځو په ژوند کې نه راولي د افغانستان د خلکو په ژوند کې نه راولي او زما په نظر نړیوال باید بیلابیلو نورو ډېرې لارې لري او ډېر مختلف لارې دي چې باید دوی ترې استفاده وکړي که دوی وغواړي چې افغانستان دغه وضعیت ته وژغوري او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي باید نورې لارې هم شته چې دوی استفاده کړي او دوی د بخصوص د بشري حقونو لپاره بخصوص د افغانو ښځو لپاره یا د افغانو ماشومانو لپاره د افغانو نجونو لپاره ډېرې لارې دي چې دوی وسې کولی شي داسې یو مثبت په دې څه غندنې یا هم دغه نکوهش هیڅ نوه ګټه په دې څلور کلو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې هیڅ نوه تغییرات نه دي راوستي زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې دغه چارواکي او دوی سره د تعامل تر څنګ باید خبرې وکړي او دوی ته د دې ارزښتونو ورزده کړي چې مثلا افغانستان یا په ټولنه کې په عمومي توګه د ښځې ونډه څرنګه ده.
مننه اغلی دهقان ډېره زیاته مننه. د خپرونې وروستۍ شیبې دي نورو مېلمنو ته به ورشو. مېرمن افغان په وروستیو شیبو کې تاسو هم راته ووایئ آیا دغه افغان نجونې دغه محصلینې او افغان مېرمنې به یو څو ورځې نور هم اعتراضونه وکړي غږ به پورته کړي او لکه څنګه چې د مکتبونو په د فرمان پر وړاندې او د پوهنتونونو پر وړاندې هم دوی څو ورځې غږ پورته کړو بېرته غږ یې بند شو په خاموش شو څوک تر څنګ نه درېد آیا د دغه فرمان پر وړاندې به هم دغه غږونه دوه درې ورځې په تیریدو سره هر څه به بېرته خاموش شي او ټول به دا ومني؟
بله څنګه چې تاسو وویلې لکه څنګه چې ابتدایي درسونه له ابتدایي نه ورته تر پوهنتونونو پورې د ښځو پر مخ د څلور کاله شو کابو څلور کاله شو چې تړلې دي دا هم ښځو اعتراضونه وکړل نجونو اعتراضونه وکړل د اعتراضو په مقابل کې دوی نادارکه شول په حتی داسې موږ راپورونه لرو چې داسې نجونې چې تر اوسه هم لا داره کې دي او د هغوی کورنۍ که غږ پورته کړي نو هغوی تهدید کېږي او د هغه له ډار نه نشي کولی چې هغوی خپل غږ پورته کړي نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دا هم کوم ځای ونیسي ځکه چې امر چې امیر المؤمنین صادر کړی ده د دوی په وینا هغه امر تر څو چې بیرته امیر المؤمنین دوام فرمان صادر نه کړي هیڅوک نشي کولی د هغې په د فرمان په مقابل کې ودرېږي ځکه چې موږ او تاسو دا ولیدل په خپلو سر سترګو مو ولیدل چې ښځینه او نجونو ډېر تظاهرات وکړل او ډېر لاریونونه یې وکړل خو کومه ښه پایله نه درلوده کوم نتیجې ته ونه رسیدل هغه نو زینو چې لازمون نه هم نه وکړي هغه د کورنۍ له خواتانه البته ورته ویل شو چې تاسو دا کار ونه کړئ ځکه چې د هغه په سرنوشت په تاسو هم د چاره شي دا یو د پاره مزه فکر نه کوم چې دا به کوم سوچ امیرالمؤمنین خپل فرمان ته تغیر ورنکي هیڅ څوک نشي کولای چې د هغه پر وړاندې ودرېږي او د هغه فرمان ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه د خبرونې ورستې شیبې دی سیلې او فاطمه جان دواړه را سره دی مونږ د زړه له کومې دوی ته غواړو چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ بیرته پرانستل شي مونږ هیله هم دا ده. خو تاسو په ورستې شیبو کې فاطمه جان تر ته وای چې هیله د څه ده او غوښتنه د څه ده د دې نو ورسته پلان د څه ده څه غواړي وکي؟
زمونږ مورسته هیله وختنه د حکومت څخه دا د چیزر ترجره په خپل پریکړو کې بدلون راولي او د سره باندې غور وکړي د خوندۍ او پانتونو دروازې د انجنونو پر مخ خلاصې کړي او خزو ته د کار اجازه ورکړي ترڅو موږ هم وکولای شو د خپل د هیواد د خیرازۍ او آبادۍ کې برخه واخلو. او زما هیله هم دا ده چې زه په راتلونکي کې وکولای شو خپل زده کړې وکړم او ډاکټره شم خپل ټولنې او هیواد لپاره د خدمت جوګه شم.
ډیره مننه سیلې جانې تا ته هم را ګرځم ته راته ووایه په وروستیو یو شیبو کې غوښتنه د څه ده د طالبانو د حکومت نه د نړیوالو نه که غواړي یو څه ووایه مهرباني.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ پوهنتون د بیرته خلاص کړي خپله پرېکړې د بیرته واخلي چې ترڅو موږ وکولای شو چې خپلې ټولنې ته کار وکړو خپل ځان ته کار وکړو او نړیوالو نه مې هم همدا توقع ده چې په حکومت باندې د فشار راولي سي ترڅو د زموږ پوهنتونونه بیرته خلاص کړي او موږ وکولای شو خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره مننه مېرمن ولی د خبرونې په ورسته یو شیبو کې پلانډو تاسو نه اوروسي تاسو څه فکر کوئ څنګه مو چې د دوه زکریالانو د دوی خبرې هم واورید د دوی هیله مو واورېدلې افغان انجونو ته په دغه وخت کې څومره څه په کار دي څه وکي د لپاره چې ځان ته توجه وکي او هغه خپل وضعیت ښه وساتي باید څه وکي سره؟
زما د دوه دوز د کړدانو په پر حالت او ټول هغه جونی چې د شپږم ټولګي څخه لوړ دغه درنیو مقال رئیس د درو کال رئیس دغه فرمان قربانیان دي د دوی حالت ما ته خپل شخصا زړه ګرځنوم کې دي زه د دوی پر سنن باندې خپل اولادونه لرم هغه ته چې زه ګورم زه سر مقایسه کوم نو واقعا مشته د لیر فاصله څخه زړه ګرځنوم کې حالت دي خو زه دا چې زه دوی ته څه وایم زه د دوی څخه د آباد لپاره مدیونه پدې یم چې په څلور څلور کال جنگ کې زموږ شزه په هر ارسا کې په هر شکل قرباني ورکړي ده څلور څلور کال وروسته د جنگ څخه زموږ نوې نسل بیا هم آماده دي چې د ځان د شيګنې لپاره د وطن د شيګنې لپاره د خلکو د شيګنې لپاره حاضر شي تحصیل وکړي کار وکړي ژوند ته ادامه ورکړي دا مثبت انرژي چې لږ په وطن کې کپاته هم ده د شوز د برکت پاته ده تر اوسه پورې زما پیغام زه دوی ته پیغام لرم د دوی حالت د دوی مورال د دوی د ژوند غوښتنه یا د ژوند لپاره انرژي دومره ده چې زه د دوی څخه الهام اخلم. زما اصلا خبره او دغه ودغه چارواکو ته ده چې دوی په هر فرمان چې صدرې دوی وزانت پمځکه کې نور هم جوړ کاند کیندي او دوی ول تاریخ وه کاند ته ول ویجه د خیر سره چې بیا به نوم به څوک نومو کنه اخلي او د ابدان ابدا شرمندگی او تاریکی به ودی تور پاتوي. مننه
ډیره زیاته مننه له قدرمنو میلمنو هر یو میرمن غلی ولی او غلی ولولا دهقان ادا افغان او همدارس له دوه محصلینو میرمن فاطمه صافی او سیلی باران ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې په بحث کې را سره ګډون وکاو خپل د زړه خواله را سره وکړ کور مو ودان چې زموږ بلنه مو مننه تاسو د ازادي رادیو لارې د نور بس د خبرونه اوریدل زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي علامه ملشا.
تل لرونا تر کلو کلو بخیجی زما لشید لشهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا نپشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زما لالونا تو چی شبا نپشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زما لالونا خرکلی پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاوزرونا چی داڑ کی حسی شوی بولو اچ دا مکرل ما تھا غدورو زنزیرونا که حتو پلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی دا خلقو
دار کوله او افسوس سیاد نه وات کل و درونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل و درونه هر خواچی دا وفا پتا ملادم فرشی وی و دی بولان دی دامونا لاس می جکر دا دردمند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وکړي ما پښې ایر باندې وای ایر دونه شای دیني په دې پوشي کې په فلمي داله مانو لګولې و مهرونه تو چې جواب د پښتو وی زبایا ماهر بنکري پښتانه زما لالونه